او هغه د خپل ځان نو هدي څخه نسی وتلای څه خبره ده چې هغه د یو بل چا مسؤلیت هم پر غاړه واخلي. ولې په افغانستان کې د افغانستان ښځو دغه په اثبات ورسول چې ښځې هیڅکله نیمګړې نه ده، ښځه عاجزانه نه ده، ښځه تور سره نه ده، او ښځه هغه موجود نه ده چې هغه د ناتکمیل اوسېږي. ښځه هغه موجود ده چې هغه سره له دې چې خپل ځان په پښو درولی سي، هغه سره له دې چې خپل مسؤلیتونه په خپله غاړه اخیستلی سي، خپل مسؤلیتونه ادا کولی سي، هغه د یوې کورنۍ مسؤلیتونه په غاړه اخلي، هغه یوه کوټه یتیمان اوس مهال ساتي، د هغو سرپرستي کوي. د دې نه معلومیږي په افغانستان کې داسې منفي افکار چې ښځو ته په کمه سترګه باندې کتل کېږي، مثلا بدو کې ورکوي، یا دا ده چې وایي ښځه یا د کور ده یا د کور، دغه اصطلاحات دي چې دغه واقعا هم د ښځو په ذهنونو باندې منفي اغېز کوي له رواني اړخه، او هم دا یو ډول تبعیضي چلان ده، دوه ګونی چلان ده د نارینه او د ښځې ترمنځ ایجاد شوی ده.
عادل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په افغاني ټولنه کې ستاسو په باور کوم چلندونه یا کوم فکرونه چې د ښځو په وړاندې شته دي او غل ځوانانو سره دي، تاسو ته په کې څه ناسم ښکاري؟ کوم څه داسې دي چې فکر کوي هغه څه باید نه وي چې اوس دي؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته غواړم په لنډه کې ووایم چې د مارچ اتمه یا د نړۍ د میرمنو د یووالي ورځ دی، ټولو میرمنو په ځانګړي توګه د افغانستان دردیدلو او محرومو میرمنو ته مبارک وي. زه غواړم ووایم چې افغانستان د یوې کټګوري پر اساس یوه نرواکه ټولنه ده، یا یوه مرسالاره ټولنه ده. په دې معنی چې په دې ټولنه کې ډېر څه د سړیو په طبیعت رامنځته شوي دي، یا د سړیو د سلیقې پر اساس رامنځته شوي دي. حتی جالبه دا ده چې زموږ ټولنیز ارزښتونه تر یو حده پورې نارینه بڼه لري. په دې معنی چې ډېر داسې څه دي چې په ټولنه کې د ټولنیزو ارزښتونو د ټولنیزو هغه باورونو په توګه باندې پیژ محترم ګڼل کېږي، چې هغه نه ځینې حتی له اسلام سره ټکر هم نه لري. ولې وخت چې لږ ورته سپکاوی وسي چون نارینه ارزښتونه دي، هغه بیا ډېر بد ګڼل کېږي. زمنګ د ټولنې په مادي او مانوي ادغښت کې د یو نرواکه ټولنې یو حد نه دی پریښودل شوی چې انساني ارزښتونه تر ډیره غښتلې دي، د دې په ځای چې نارینه ارزښتونه غښتلې دي. په دغه یو ټولنه کې تبان ډیر داسې څه دي، ډیر داسې بیلګې او مثالونه لرو چې خدي هغه خپل حق کني، ولې د نارینه لخوانه دي او زیات شمیر ځوانانو لخوانه میرمنو او نجونو ته حق نه ورکول کېږي. ښځو هم په کورونو کې دا منلې چې جنۍ تر الګ چې دی او ډېر هغه څه دي چې نجونې نشي کولی ولې هلکانې کولی شي. یعنې دغه ارزښتونه یو زیات شمېر ارزښتونه نارینه ارزښتونه دي، نه بشري دي، نه انساني دي، نه اسلامي دي. چې د دې برخې موږ ډېرې زیاتې بېلګې راوړلې چې که تاسو غوښتل زه کولی شم ډېرې زیاتې بېلګې به دې اړه تاسو ته بیان کړم. دا موږ نمونه خروار او متاسفه نه چې ښځې په یو نرواکه ټولنه کې ژوند کوي او تبن له ډېرو حقونو څخه محرومې دي.
مننه اغلی هوتک، تاسو د عادل صاحب خبرې واورېدې. ولې یو ځوان چې د مور په غېږ کې را لویږي، له یوې مېرمنې سره را لویږي او تر ډېره روزنه یې هم مور ته ورلغاړي، بیا هم چې کله را لوی شي دغه ډول یو فکر لري چې هغه ښځه نه مني، نشي برداشت کولی، یو فکر کوي چې ښځه باید په کور کې د ده خدمت وکړي او بهر دې نه وځي، نه د زده کړې کوي، نه د کار کوي. ولې دغسې یوه ښځینه ضد فکر ورسره پیدا کېږي، سره له دې چې دی هم د یوې مور زوی دی، هغه په غېږ کې دی را لوی کې؟
اکثره کورونو کې میرمنو ته دغه ذهنیت ورکړل شوی ده چې ګواکې دوی تر نارینه کمې دي. مخکې زمونږ ورور په خپلو خبرو یادونه وکړله چې حتی د میرمنو له خوا نه هغوی باندې اوس دغه منل شوی ده، یعنې میرمنو دغه منلې ده په کورونو کې چې دوی تر نارینه ونه کمې دي. یو علت یې زه زده کړې بولم چې د افغانستان اکثریت میرمنې نالوستې دي، دوی زده کړې نه دي کړې، له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. په دې نه پوهېږي چې د مور حقونه څه دي، او ناس دي خور حقونه څه دي، ورور حقونه څه دي، د پلار حقونه څه دي. زه فکر کوم که چیرې حتی هغه ملا امام چې په منبر باندې ولاړېږي او اکثر وخت په داسې موضوعاتو باندې دوی تبلیغ کوي، خبرې کوي، چې هغه په ټولنه کې هېڅ ضروري نه دي، هېڅ مثبت اړخ نه لري، او کېدای شي په هغه موضوع باندې خبرې کول ټولنې ته هېڅ کومه ګټه ونه رسوي. ولې یو ورځ ما یو ملا صاحب ونه لیده چې دی په منبر باندې درېدلی د مېرمنې د حقونو په اړه دې خبرې خبرې کړې. یو ورځ ما یو ملاصب نوان اورېدلی چې یو ورځ مبارک دین سے دغه مکمل تر خلکو پورې نه دا ورسېدلې. که چیرې یو مېرمن نالوستې ده په داسې یو کورنۍ کې را لویه شوې د لغې نه د زده کړو حق اخیستل شوی ده، لغې نه د کار حق اخیستل شوی ده، د پرمختګ حق اخیستل شوی ده. بالاخره هغه یو شخص چې د پیغمبر علیه السلام د وارث من حیث ناسته په منبر باندې او ځان دغه وارث ګڼي، دا دغه حق ده چې باید ښځو د نرو په حقونو باندې وغږېږي، وضاحت ورکړي نارینه وو ته چې د ښځو حقونه څه دي. همداسې ښځو ته د هغوی د حقونو په اړه د نارینه وو د حقونو په اړه باندې وایي. په افغانستان کې اکثره مېرمنې نالوستې دي او له وړکتوب نه دي چې دغه نظر ورکړل شوی ده، دغه ایډیا ورکړل شوی ده چې ګواکې دوی تر نارینه وو کمې دي، دوی نشي کولی چې هغوی سره ځان مساوي کړي. تر ډېره پورې د فزیکي قوت یادونه کېږي چې ښځې فزیکل نسبت نارینه وو ته کمزوري دي، نو ځکه هم دوی نه دي برابرې د نارینه وو حقونو نسبت میرمنو ته زیات. یا دا چې د کور ټول مسؤلیتونه ښځو ته ورتر غاړي دي. ما مخکې تاسو د پښتنو یو متل یاد کړه چې ښځې یا د کور ده یا د ګور ده. نو پښتنو کې دغه متل ډېر عام ده. ښځې ته بس په دغه نظر کتل کېږي چې ښځه باید په کور کې واوسي، د کور کارونه وکړي، کور سنبال کړي، ماشومان پیدا کړي او ماشومان داسې راورزي چې د هغوی په روزنه باندې سمه نه پوهېږي، حتی هغوی ته د هغوی د حقونو په اړه باندې نه سي ویلی. نو ښځې نه یې یوازې د ماشومانو د تولید یو ماشین جوړ کړی ده او په کور کې د پاکارۍ یو ماشین ورڅخه جوړ ده. زه فکر کوم چې که چیرې ښځو ته د زده کړو زمینه مساعده سي، ښځې زده کړې وکړي، هغوی لوستې اوسېږي، هغه مهال دوی کولی شي چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي. تر هغې پورې چې مېرمنه په دې ونه پوهېږي چې د هغې حق څه ده، نو له حقه به مبارزه څنګه وکړي؟ مبارزه هغه وخت پیلېږي چې کله یو انسان وپوهېږي چې دغه حقوق څه دي. په ټولنه کې په اسلام کې حقوق څه دي، من حیث د انسان هغه څه حقوق لري، من حیث د مور، من حیث د خور او بالاخره من حیث د یو چا د مېرمنې د هغې حقونه څه دي. نو دغه ناپوهي یا هم له خپلو حقونو څخه بې خبري د افغانستان په ټولنه کې د دې باعث ګرځېدلې ده. ډېر داسې کارونه چې هغه د مېرمنې مسؤلیت نه ده، ډېرې داسې کړلې چې هغه په مېرمنې پورې نه دي تړلي، هغه کارونه باید دي ترسره کړي، لکه په کور باندې ناسته یا مثلا له تعلیمې څخه بې برخې کېدل، همداسې جبري ودونه یا مثلا په ټیټ سن کې ودونه. دغه ټول هغه څه دي چې مېرمنې نالوستې دي او اکثره نارینه د دوی له دغه ناپوهۍ څخه استفاده کوي، په هغوی باندې جبري داسې کارونه ترسره کوي چې هغه په اسلام کې نه دي راغلي، یا د پښتو په نوم باندې ترسره کوي، یا د افغانیت په نوم باندې ترسره کوي. اکثره مېرمنې په بدو کې ورکول کېږي نجونې، او بیا خو درته نه شي کولی چې له خپل حق څخه دفاع وکوي.
مننه عادل صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه او هغلي هوتک هم اشاره ورته وکړه. ولې په دې اړه بحثونه نه دي شوي چې زموږ په ټولنه کې مثال زموږ کوم ارزښتونه، زموږ کوم دودونه، زموږ کوم چلندونه داسې دي چې د هغو په اساس مثال میرمنې ځورېږي، هغوی په تکلیف کېږي او بالاخره د تاوتریخوالي باعث کېږي؟ ولې په دغو مسایلو بحث تر اوسه نه دی شوی؟ فکر کوي جګړه وه، جګړې دې ته افغانان پرېنښودله چې دوی په خپلو ارزښتونو، دودونو او چلندونو بحث او فکر وکړي، که نور مسایل هم سبب شوي؟
د ټولنې د حاکمو ارزښتونو، د حاکم فرهنګ یا د حاکمو دودونو په وړاندې غږ اوچتول له تاریخي پلوه، له منطقي پلوه، دا د هغو خلکو کار دی چې د ټولنې د نورو وګړو په پرتله ډېر روشن فکره او تر څنګ ډېر تحصیل کرده او ډېره مهمه دا ده چې زړور وي، چې زړورتیا له تحصیل او روشن فکرۍ سره یو مستقیم اړیکه لري. مونږ عادي وګړي ډېر نه سو ملامتولی چې ولې د ټولنې د حاکمو دودونو پر وړاندې غږ مې اوچتوي. د بېلګې په توګه یوه مېرمن چې کور کې راولانېږي په بله مېرمن باندې ظلم کوي، یا په هغې باندې حاکم ناسم او متشدد دودونه یا ارزښتونه تپي، هغه دا فکر کوي چې که چېرې زه د دغو دودونو خلاف یو کار وکړم، نو زه له ټولنې طرد کېږم، زه له ټولنې شړل کېږم، ټولنه بیا ما نه مني، کورنۍ مې نه مني، ټولنه مې نه مني، خپلوان مې نه مني. یعنی ډېر ځواک ته ضرورت دی چې هم د حاکمو دودونو په وړاندې غږ اوچت کړي او هم په ټولنه کې ومنل شي. متاسفانه اکثره مېرمنې دا چې له زده کړو محرومې شوي دي، غږ نه اوچتېږي. عین مسله د نارینه وو په ارتباط باندې هم دی. ډېری نارینه سره له دې چې کېدی چې په دې باندې وپوهېږي چې دغه کوم مواردو باندې چې په مېرمنو باندې ظلم کېږي دا باید ونه سي. دا نه شرعي دی نه انساني دی. ولې بیا هم دوی د هغو په وړاندې خاموش دي او یا دا چې متاسفانه برخه پکې اخلي. علت عین هماغه مسله ده چې موږ متاسفانه چې نه د اسلام پیروان یو نه د منطق نه د علم موږ د دود پیروان یو. یعنې موږ زمونږ ټولنه د دې په ځای چې یوه مذهبي ټولنه واوسېږي یوه دیني ټولنه واوسېږي موږ د خدای اوامر په ځمکه کې تطبیقو. موږ تر ډېره د خپل فرهنګ پیروان یو. یعنې موږ د خپل فرهنګ په مذهب باندې یو. موږ د خپل دین پیروان نه یو. موږ د خپل کلتور موږ د پلار او د نیکو د غورنی کو د پیړۍ پیړۍ مخکې کوم نسلونو چې موږ ته کوم قوانین ټولنیز قوانین رامنځته کړي موږ د هغو کلک پیروي کوو. که څه هم دا زموږ د اسلام په بیه تمامېږي که څه هم دا موږ د انساني ارزښتونو په بیه باندې تمامېږي. نو متاسفانه ما وویل چې دا ډېره پوهه غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر یو انتقادي ذهن غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر شجاعت او زړورتیا غواړي چې موږ د دې په وړاندې غږونه اوچت کړو چې متاسفانه دا په موږ کې کم دی. او موږ پیاډول انعطاف نه لرو، نرمښت نه لرو. موږ تر اوسه دا فکر نه دی کړی چې موږ د پلار او د نیکه په مذهب باندې ژوند مختبی او نه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې نه د امام ابو حنیفه په قوانینو باندې. موږ پیاډول سره د ویر لامل دا کار نه کوو، د تعصب لامل دا کار نه کوو. موږ مېرمنې متاسفانه د یو انسان په توګه نه دي منلې، بلکې له انسان هم ټیچې ګڼلې دي. موږ د مېرمنو سره د یو جنس د یو شي په توګه باندې چلند کوو، یو ابزاري استفاده ته نه کوو. دغه شیان په ټولنه کې دومره حاکم دي چې ملای هم پر وړاندې صادقانه خبره نه کوي، ملک هم پر وړاندې صادقانه خبره نه کوي، حکومت هم پر وړاندې صادقانه خبره نه کوي. او دغه ډېر لږ شمېر ځوانان چې کېدی سي یوه یوازې په خپلو کورونو کې دغه تغیرات راوستي وي. زه دا نه وایم چې ټول کورونو کې دغه حالت دی، خو هغه بیا داسې دي چې هغه اقلیت دي. معمولا کله چې اقلیت یو کار کوي هغه په اکثریت ډېره اغېزه نه کوي. وخت چې اکثریت یو کار کوي بیا هغه په اقلیت باندې هم ډېره زیاته اغېزه کوي. دلته کوم ناوړه چلندونه چې د مېرمنو سره کېږي متاسفانه دا د اکثریت له خوا نه کېږي، اقلیتونه په کور کې نه کوي. واقعیت دا دی چې موږ باید دومره زلور سو یو شمېر ځوانان باید په ټولنه کې پیدا شي چې هغوی له نه شروع وکړي. مثلا خپل خور ته حق ورکړي، خپل مېرمنې ته حق ورکړي، خپل مور ته حق ورکړي، خپل لور ته حق ورکړي. ولو په ټولنه کې په ده پورې خلک خاندي، دی ته مسخور کوي، ده ته بېغیرته وایي، ده ته په ده باندې بېلابېلې ټاپې لګوي. ولې زلاورتیا هغه څه دی چې موږ سره کومک کولی شي، له ځوانانو سره کومک کولی شي د دغو ناخوالو پر وړاندې غږ اوچت کړو. د خلکو خبرې، د خلکو قضاوتونه هېڅ هم نه دي. نه هغه تاسو جنت ته بیایي او نه هم دوزخ ته بیایي. هغه څه چې تاسو